کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا قدر مناوریدونکو السلام علیکم په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اورئ. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د ناټو د قاطع ماموریت مقامات وایي په 2018 کال کې باید ډیر پام په افغانستان کې د داعش ضد جګړې ته وي. په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هغه پاکستانی وسلوال وژل شوی چې د سریلانکا د کرکټ په ټیم په برید کې لاس درلود. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړل چې د بهرنیو چارو وزیر به د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه وانخلي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو لاوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. افغان حکومت وایي 1995 کال د افغانستان لپاره له لاسته راوړنو ډک کالو. او په کندهار کې د کتلوي مافیا د ادارې مشر وایي چې د واکسین د پروګرام تر پایل مخکې د ځینو ولسوالیو د 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو احصایه پایل کړې ده. دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. وزیر عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت مقامات وایي چې دوی به د 2018 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ماتولو تمرکز وکړي. د نړیوالو قواوو د قمندان ویان بیل سالوین امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکې کې ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د داعش چنګالیو پر وړاندې په جګړې کې بریالي دي.
څرنګه چې جنرال نیکلسن ویلي، د افغانستان او ایران ترمنځ رغبت ډیر پیچلی دی. موږ نه پوهیږو چې ایران له طالبانو سره تماسونه ساتي او که نه. زموږ موقف دا دی چې د سیمې ټولې خواوې باید د پخلاینې په پروسه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې دا شخړه یو پوځي حل نه لري. کله چې ټولې خواوې د سولې او پخلاینې د رامنځته کولو لپاره خبرې وکړي، نو دا شخړه به پای ته ورسیږي او سوله به افغانستان ته راشي. موږ په دې نظر یو چې په سیمه کې هر هیواد باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
د ښاغلي سالوین په وینا، په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسولو لپاره باید چې سوله ایزې حل لارې چارې ولټول شي. د بلخ والي عطا محمد نور وایي د لویو کارونو په ځانګړې توګه د راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره به زر د خپلې دندې نه استعفا د پریکړه اعلان کړي. ښاغلي نور د جمهور رئیس محمد اشرف غني نه هم مننه وکړله چې پر هغې اعتماد وکړ او بیا یې د بلخ د والي په توګه وټاکه.
د جمهور رئیس د خنیات او نظر نه بیا هم مننه کوم. خو په نږدې راتلونکي کې د خپلو مشرانو، خلکو، متحدینو او همسنګرانو په مشوره او د دې لپاره چې ستر کارونه مخې ته لرم، په ځانګړې توګه په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره، او لکه څنګه مې چې له خپلو خلکو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به د حق تر اخیستو پورې رسوم او د کاروړ کادرونه به شریکوم، نو د ولایت په برخه کې د خپل استعفا په اړه په نږدې ورځو کې ډېر ژر پریکړه کوم.
د بلخ والی هم درنګ وویل ځکه د دندې څخه د استعفا په اړه سلام مشورې پیل کړي دي چې غواړي د لویو سیاسي سیالیو ډګر ته کوز شي او ستر کارونه وکړي. ارګ تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې. په ننګرهار او قندار کې ولایتي چارواکي وایي چې پاکستاني سرحدي چارواکو نن شاوخوا 9:30 بجې له 3 ورځو بندېدلو وروسته افغانستان سره په تورخم او چمن سپین بولدکې خپلې دروازې د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستې دي. په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هغه پاکستانی وسلوال وژل شوی چې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې په برید کې لاس درلود. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې دغه وسلوال قاری محمد یاسین نومیده چې په استاد اسلم هم مشهور و. هغه د همدې تیر یکشنبه په ورځ د پکتیکا په ولایت کې وژل شوی. د پاکستان د استخباراتو دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې قاری یاسین د خپل ملګرو سره په موټر کې روان و چې برید پې وشه. په برید کې د یاسین سربیره درې نور وسلوال هم وژل شوي دي. عراقي مقامات وایي د دغه هیواد د پایتخت په جنوب ختیځه برخه کې د موټر بم په چاودنه کې 22 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویلي دي چې دا برید هغوی کړی. دغه ډلې په موصل کې د روانو نښتو پر دوام د بغداد په ګڼو سیمو کې دغه شان بریدونه کړي دي. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وای کروسیا او د نړۍ نور قدرت لرونکو هیوادونو په سوریه کې د ایران د نظامی قوت د زیاتیدو مخاونینې سي ټول سیمې ته بغوښ پیدا کی. د استخباراتو وزیر تشاګای تزورل د رویټرز خبری اجانس سره په مرکه کې ویلي دی چې ایران هم د وس کوخه کوي د سوریه سره د اقتصادي او نظامی همکاري زیاته کی. وزیر تزور چې د اسرائیل د استخباراتو په ادارې یا موساد کې تقریبا 20 کاله کار کړی په مرکه کې ویلي دی چې ایران په سوریه کې د شاوخوا 25 زره جګړمارانو قمانده په غاړه لري. په دغه جګړمارانو کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب غړي او شیعه ملیشې دي چې د عراق، افغانستان او پاکستان نه جذب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د سیشن په پراست تایید کړله چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به بله میاشت ناټو په غونډه کې برخه ونخلي. وزارت ویلی دی چې ښاغلی ټیلرسن به په غونډه کې د ګډون پر ځای روسیې او ایټالیا ته سفرونه وکړي او د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به برخه واخلي. په جرمني کې درې تنکي ځوانان په دې خاطر په شپږو او اوو کالونو بند تېرولو محکوم شول چې تیر کال یې د سکانو په یو معبد کې بم اچولی و. محکمې ویلی دی چې دغو درې وړو ماشومانو د سلفي فرقې د مسلمانانو سره اړیکې درلودې خو د اسلامي دولت یا داعش سره یې نه دي تړلي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مشر لور ایوانکا ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ په ویسټ وینګ کې دفتر ورکړ شو، سره له دې چې هغه د حکومت رسمي مامور نه ده خو محرم معلوماتو ته به لاسرسی ولري. د هغې مدافع وکیل جیمی ګورلک ویلی دی چې ایوانکا به کوم رسمي رقب هم ونه لري خو په ټولو هغو اصولو او قوانینو به عمل کوي چې حکومتي مامورین کوي. او وروستۍ خبر دا چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک یون هی نن د سه‌شنبې په ورځ خپل ولس نه بخښنه وغوښته او ژمنه وکړه چې د رشوتخورۍ او اداري فساد کوم تورونه چې په هغې لګېدلی دي دا به یې په تحقیقاتو کې بشپړه همکاري وکړي. میرمن هی دغه څرګندونې د څارنوال په دفتر کې وکړلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا همدا روان خبرونه لمړی رپورت. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال وروسته د اول ځل لپاره د آتش پیتو هغو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نړیوالو سازمانونو د مقاماتو لویه غونډه جوړوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش د ډلې پر ضد د جګړې د ائتلاف غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې په عراق او سوریه کې په پاتې سیمو کې د داعش وسلوالو ته د ماتې ورکولو نړیوال کوښښونه ګړندي کړي او د دې ډلې پر څانګو متحدینو او شبکو د ځپلو فشار زیات کړي. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
د داعش پر ضد جګړه او دا چې د عراق او سوری سیمې په څه ډول امن شي د دې لوی کانفرنس اصلي اجنډا ده چې په واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن به یې کوربایي. دغه ائتلاف د پام وړ پرمختګ کړی خو د وزارت د ویان مارک ټونر په وینا ډیر کار لا مخې ته پروت دی.
اول خو دا د نوي حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې معلومه کړي کوم وضعیت کې دی او په کوم لور باید مخکې لاړ شي. نه غواړم چې زه تر وزیر مخکې خبرې درته وکړم خو فکر کوم دا چې په څه ډول د داعش ډلې ته ماتې ورکړل شي هغه به ډیر نوي نظرونه، طرحې او یو نوی سنجش مطرح کړي.
د څیړونکي مایکل اوهنلن په باور د ستراتیژۍ د جوړولو په دې غونډه کې به ټیلرسن د امریکا د متحدینو سره د مخامخ لیدو چانس ولري.
Fresh policy ideas
ka hara nawi tarha wusi kho der kha magar pa de awal lidana ke de tiki ta zarurat nashta aw nakum hatmi khabar da zaka gadunwal de yobal pejandani ta zarurat lari aw sargand da che Rex Tillerson aw Donald Trump haga kasan nadi che pa bahrani siyasat ya de mili amniyat pa dagar ke der mashhoora wusi pa haqiqat ke doi hatta pa shakhsi kacha de yobal sara pejandalo ta artya lari.
او هنلن وای کی د شی د ائتلاف غړي په زنو اختلافي ټکو غور وکي.
اف دیر ترکی
کا ترکیه حضور ولري هغوی په خپل هیواد کې میلیونونه مهاجرین لري او په سوریه کې د جګړې پای نه ښکاری. لویدیځ اروپا تر اوسه د داعش د هغو جنگیالیو نه اندېښمنه ده چې بیرته خپل کورونو ته ورستنیږي، خصوصا هغه جنگیالي چې د همدې سیمې نه په پایل کې د جګړو کرخو ته ورغلي وو او اوس بیرته ځي او ترورستي تبلیغات کوي. نو یو هم خوشحاله ندی او باید خوشحاله نه وسی. اصلا موږ د دې جګړې په منځني پړاو کې یو.
جمهور رئیس ټرمپ پر پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما ډیر انتقاد کوي چې د داعش د ډلې په ضد یو کمزورې جګړه کوي. خو څېړونکو دې ته ګوري چې کنوې حکومت د نوو اقداماتو کومه طرحه جوړه کړي، ځکه دسې ګمان کېږي چې د جګړې مرکزیت اوس د داعش لخوا نه د اعلان شوي نوي مرکز رقه په لور سوق شوی دی. سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن. Thank you.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده.